احمد شبریم دا سادی رادو د سلور بجو د خبرونه دا اوریتون کی هر کله کوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت یې د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
موږ نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو.
دا هڅې به دې ته لاره پرانیزي چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس د هڅې لرې ښکاري.
تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغه کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي.
په دې خپرونه کې به د خوست د فابریکو د څښتنانو اندېښنې هم در سره شریکې کړو.
فکر نه کوم چې نور پانګوال تر پانګونه وکړي او د شتا پانګوال به د لاسه ورکړي فرار به کړی وي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
طالبان وایي له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. امریکا راتلونکې اونۍ 4000 هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې اورلګیدنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي دوی له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. ښاغلی برادر دا څرګندونې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې وکړې. هغه وایي که څوک زموږ سره ستونزه ولري موږ چمتو یو چې ستونزه د خبرو او اړیکو له لارې حل کړو. زموږ حکومت چاته د زیان رسولو اراده یا پالیسي نه لري او افغانستان مو په راتلونکي کې یو خوندي ځای وي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې ملا برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. طالبانو درې اونۍ وړاندې د سپتمبر په 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې عوضي مرستیال سید اقبال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې د طالبانو په رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودېد. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ راوروسته دا په پروان کې لومړی ماین دی چې طالبان په نښه کوي. د سپتمبر په لومړیو کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم 2 ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسؤلیت د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې لخوا واخیستل شو. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د متحده ایالاتو د شمالي قماندې قماندان جنرال ګیلن وین نهرک د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا 4000 افغانانو لیږ به په راتلونکې اونۍ کې پیل شي. د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو لاري ایستل شوي وو، خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږ هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په منځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې. دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېده. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. دا اور نن سهار د کونستانسا ښار د یو روغتون د جدي څار خونه کې ولګېده. اور وژونکي لا هم د اور کنټرولولو هڅه کوي او د ناروغانو او روغتون کارمندانو د ایستلو چارې روانې دي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې 113 تنه بستر و چې 10 تنه د جدي څارنې څنګه کې وو. د اور لګېدو د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی آزمویلی دی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ او تازه ازموینه وه چې د سپتمبر په 1 وشوه. د توغندي دا ازموینه داسې وخت شوې چې له متحده ایالاتو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بنبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولېدای شي. پیونګیان د دې اونۍ په پایل کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یو نوی د غږ موافق لنډ واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. او وروستی خبر دا چې پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان وژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر دعوی د لویې شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر له 8 تر 10 پورې د اکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرولول د بندیانو په لاس کې وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وای له نړۍ سره شی اړیکې غواړي او حکومت هیڅ چاته د زیان رسولو پالیسی نه لري. د ښاغلي برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري طالبان حاضر دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قربان شي. دا دول ورپوری طالب چارواکی داس محل دا څرګندونه کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی او دواړو خواوو یو بل ته د پوځي قوت شودن هم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې میلمانه کړي او له نړۍ سره د خو اړیکو پیغام ورکړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او کوڅوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کوردانه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو يرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تحمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تخمینولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کې دل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ پاړي کو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی ډاډ ورکوي چې لدی وروسته بالا افغانستان نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیکت اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د خو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کیږي. خو له دې ټولو سره سره ورستر بلې د طالبانو او په گاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت خود نه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدریقې تازه پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هیله دا ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوای په پنشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته رادانګلي. د دې تر خوای او شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دوه موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او په خپل گاون کې د پروت هیواد ته لیوي داسې زاویې ګوري چې ګوندستونزې لا ورسره ډېرې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري او کستون سوی د خبرو لارې لنورو هوا دو سره هواری دو ته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبانو حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپېژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر مې په دې اړه اخیستی.
دا به لږ د وخت نه مخکې وي او ډېر زر به وي، ځکه چې طالبانو تېرو شلو کالو کې یو جنګي ډله وه او دنیا عجله نه لري. بل دا ده چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغې کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي. نو د دوی دغه غوښتنه اوس فعلا داسې ډېره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت په رسمیت وپېژني.
شمس، که تاسو دا اټکل کوي چې اروپایي هیوادونه او امریکا او دا نور پرمختللي هیوادونه به طالبان په رسمیت نه پېژني، د سیمې هیوادونه څرنګه؟ تېر ځل ځینو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو په رسمیت پېژندلی و. دا پلا به په دغه اوسني وخت کې ځینې داسې هیوادونه رامخکې شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني؟
زما په نظر هغه هم اوس لږ د وخت نه مخکې ښکاري، ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملی اقداماتو ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حده پورې ښه روان دي، خو په عمل کې چې د دنیا کومې لوی غوښتنې دي هغه اول خدا ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. هغې کې هم ګوري کارونو ته اوس په افغانستان کې چې کوم واقعات کېږي، داعش فعالیتونه چې زیاتېږي، حتی امریکا پرونه بله ورځ په هغه کې وویلې د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعاله ده او دوی اړیکې ورسره شته. نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده، خو که چېرته بیا د بشر حقوقو د ښځو حقوق دغه اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک صنفونه چې دي البته، او همداراز په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي، او بیا ګاونډي هیوادونه خو طبعا دغه مسایلو باندې زیات هغې فوکس نه کوي، توجه پرې نه کوي، د هغې بیا خپلې غوښتنې دي. موږ تاسو ګورو چې دا اوس تازه تاجکستان بیخي د روابط د افغانستان سره خراب شوي دي. ایران هم دغسې یو خاموش غوندې وضعیت کې دی، ځکه چې هغې سابقه دا ده چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بعضې کړۍ د تقویه کولې، حمایه کولې، او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایه باندې زیات تورن دی هغه هم لا اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت په رسمیت وپېژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان همدارس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره پخوا هم اړیکې شوي هغوی له نړیوالو غوښتي دي چې طالبان باید منزوي نه شي، ځکه دوی دا اندېښنه لري که طالبان منزوي شي نو د دوی په وینا ممکن ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. دغه اندېښنې ته ستاسو په باور لویدیځ هیوادونه په څه سترګه کتلی شي؟
بلکل، همدغسې یو تشویش ټولو هیوادونو سره شته دی که په رښتیا هم افغانستان همدغسې یوازې پرېخستل شي او ضعیفه نظام وي مرکزي، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نورې تروریستي ډلې یا د افراطي ډلې زیات قوت پیدا کړي، او حتی داعش چې دغه د تېرو ورځو کې ډېر زر یعنی د طالبانو د واک ته راتلو نه وروسته دوی خپل عملیات پیل کړي دي، نو د دې نه هم دوی تشویش لري.
له شغل شمس څخه په مننې دوی دې ته اشاره وکړه چې د نړیوالو یوه غوښتنه له طالبانو دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. له یوې خبرتیا وروسته د افغان میرمنو تازه اندېښنې درسره شریکوو.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زده کوونکي او د مخکینی حکومت یو شمیر شزینه کارکونکي د طالبانو لخوا د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه شي. دوی له طالبانو غواړي چې حقونو ته درناوی وکړي. دا اندېښنې مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکې کړي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې له کار او زده کړو پاتې شوې، تر خوا یې ورځ تر بلې پر دوی د محدودیتونو لګېدو اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. دې وضعیت د خپل ناروخانه راتلونکي او برخلیک په اړه د ښځو نجونو غږ راپورته کړی. نو د یو شمېر ازادي راډیو سره خبرو کې د کار زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله نهیلي شوي. دوی وایي هغه ښځې چې په دولتي او نورو خصوصي ادارو کې کار کاوه په کور له ناستې وروسته یې اقتصادي ستونزې یو په دوه شوي. راځي د مخکنی حکومت پر مهال یوې دولتي ادارې کې کار کاوه. هغې ازادي راډیو ته وویل اندېښنه یې لدې ده چې
طالبان لکه د خپل تیر واکمنۍ د خوځو ټول حقوق تر پښو لاندې کړی.
دولتی کارکوونکی په یو وزارت کې می کار کوه، موږ ته یې وویل تر هغه چې مو اجازه نه وي ورکړي کار ته مه راځئ.
د دې ترخوا د طالبانو لخوا له ښځو سره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم په کابل کې هغه مهال چې یو شمېر ښځو او نجونو ښوونځیو ته د بیرته تلو په ملاتړ لاریون کوه، د طالبانو د امنیتي کسانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. لاریون کوونکو له ځان سره په لیکدونکو شعارونو لیکلي وو: قلم مو مه ماتوئ، کتاب مو مه سوځوئ، او ښوونځی مو مه تړئ. طالب امنیتي کسانو له دوی لیکل شوي شعارونه واخیستل او د دوی د لاریون مخه یې ونیوله. پر دوی هوایي ډزې هم وشوې. نسترن چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دا اوس ښوونځي ته نه ځي، له طالبان غواړي چې زده کړو درېدلې بهیر یې بیرته پیل کړي.
له طالبانو غواړم چې ښوونځی مې پرانیسي او د زده کړو اجازه راکړي ترڅو به بې برخلیک یو.
خو طالبان د اندېښنو او غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د دې ډلې مطبوعاتي غړي بلال کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پر یوې داسې طرحې کار کوي چې ښځې وشي کولای په خوندي چاپیریال کې کار او زده کړه وکړي.
اسلامی امارت د خپلو ټولو هیوادوالو ټولو حقوقو ته ژمن دی، په ځانګړي ډول د خوندو حقوق، هغه که د تعلیم په برخه کې دي او که د کار په برخه کې دي. په هر عرصه کې چې د دوی استخدام لازم وي، اسلامی امارت یوازې پر دې کار کوي چې یو مسؤول ماحول او چاپیریال رامنځته شي تر څو د خوندو د فزیکي او رواني مسؤلیت تضمین پکې شوی وي. نور په دې اړه باندې د تشویش او ویرې ځای نشته.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه هم د ښځو حقونو ته درناوی دی چې زده کړه او کاري مهمې برخې دي. که څه هم د ډلې تر شپږم ټولګي نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو لا نجونې ثانوي، د لیسې او پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د پرېکړې په نړیواله کچه هم غبرګونونه راپورته کړي، خو دا ډله ډېر ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي.
په افغانستان کې ښځې کار غواړي او نجونې ښوونځی. شاوخوا شپږ ویشت افغان نجونې چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي او د افغانستان د فوټبال غړې وي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړیو سره پرتګال ته تللې دي. د افغانستان د فوټبال دغه ښځینه لوبغاړې په پرتګال کې هغه وخت حیرانه شوې چې د نجونو د فوټبال کپتانه ناببره د دوی لیدو ته ورغله. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په وروستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیران شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخنده محتاج چې یوه مسلکي لوبغاړې ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په ایستلو کې مرسته وکړه، د پرتګال پلازمینې لیزبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړیو سره د سیند په غاړه راټولې شوې وې، فرخندې محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې توی کړې او وی خندل. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته د نجونې د خپلو کورنیو له غړیو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو، دینجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. دینجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې ترڅنګ غواړم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 21، 19 او 45 مترو اورېدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 او 9000 4700 1000 8000 او 15000 9000 موندل شي.
د نورستان د مرکز پارون او دو ختیځ ولسوالیو کامدیش او برګ مټال ترمنځ د لارې د جوړېدو چاري بیا پیل شوې. د دې لارې لویه برخه د پخواني حکومت پر مهال ودانه شوی و په دې اړه راپور لرو.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلون کې سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپه ولاړو تیر ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره اوږده او له ستونزو ډکه ده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال له سوالې ته غزیدلې سرک 25 کیلومتره دی. 14 کیلومتره سرک مخکې وهل شوی، یو لس وسپاتې دی. نو دغه یو لس کیلومتره سرک باندې کار شروع دی او دا تیر ورځ یې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو او ولایتي بودیجې او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روانې دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارا په لوړو او واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښ دي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګی مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ غزیاباد اسمار او شیګر ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کپر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي نه دي چې د سرک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام وخت په خیر. ما دغه مشکل دونه دی دغه پیغام لرم چې په ګانو لسوالی کې سیزنه ښوونځي پیل شي. په ډېر وخت کې چې مکتبونه بند دي، ښوونځي بند دي، انجینو د القان عینده مور خرابه که، باید مکتبونه ډېر دي سره پیل شي، ډېر سیزنه ښوونځي. په ګانو لسوالی کې د ډېر وخت کې چې مکتبونه رخصت وي که د کرونا له امله یو کار مدیری نیستی رو خصوصی و بیا جنگون از برای وستی جنگون باید ورسی امنیت را آمی کوریما وستی که متواد وستی باید شان بیجه بیجه را پیسی منه نجنده.
السلام علیکم، زه څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه مې تاسو ته دغه میسج پریښی ده. محترمه، د مونږ د دې افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښې هیله ده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته د دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژر د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پرمخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړي د هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټوله افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. ازادي رادیو .com ته تاسو ورشي، هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لاره خبري شي د هغوی متن تاسو لوستلی شي. همدارس کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خبرې شي هغوی بیرته هلته د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شي. زموږ 19 پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندلی شي. یو شمیر ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ستاسو انتظار دی او تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. اوس په خوست ته مخه کړو. په خوست کې شاوخوا 230 فابریکې او کارخانې فعالې دي، خو نن سبا یې کارونه ګډوډ شوي دي. جنو فابریکو او کارخانو کارګران رخصت کړي دي. د دې فابریکو له ستونزو په دې راپور کې سره خبرې شو.
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړی او هغه یې کورونو ته رخصت کړي، ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله د دریو ستونزو یادونه وکړه.
زر تر زره باید له کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو او انتقال یې کړو. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو، لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادې نه مونږ ته صدرېږي، ارسي په هغه رقم په اوس حالاتو کې په هغې رقم یې مونږ په خام موادو هغه رقم ګمرک وخلي، په دې کې باید مونږ سره جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل، مونږ فابریکې بند شولې، مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې ته روپۍ دي اوس ته روپۍ دي هغه مالیې مونږ ته مات کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي که چیرې د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نه شي، نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډېره برخه به سقوط شي.
که دا وویزېږي مونږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي. هغه خلکو ته چې مونږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې ده هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي که چیرې په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي، نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
که چیرې کې دغه پانګوالو ستونزې حل نشي، نو فکر نه کوم چې نور پانګوال تر پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لاسه ورکړي او فرار به کړی وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅوو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. مونږ فابریکې پنځ حالت ترونه شي پاینده کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکی او زړه خکې چې پنګونه وکیم.
بلخوا طالب چارواکی وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکانو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایت ادارې په وس کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروستیو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمېر هم نیمایي ته راښکته شوی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو. دا سړي په څپو کې پروګرام کې دا پنشن بي په دې باندې موږ بحث درلود چې طالبان غواړي د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیق کړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې قانون هغه برخه به دوی نه پلي کوي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي. آیا د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون چې په 1933 کال کې تنفیذ شو او په دې وخت کې تدوین شوی و داسې ټکي لري چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي؟ دا سړي په څپو کې د دې پروګرام او د دې پروګرام د بحث وړه برخه تاسو سبا د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي. د سپورت لډګر د خبر لرو چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ بورډ سبا له افغانستان سره یوازنی ټیسټ میچ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28 ترسره شي لغوه کړي. البته تر اوسه پورې دا د استرالیا کرکټ بورډ نه ده تایید کړی، خو داسې اوازې خپرې شوې دي چې دوی به سبا دا اعلان وکړي. 4:30 شوې لنډ خبرونه.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. خغلی برادر دا څرګندونې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې وکړي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په مقعد ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی آزمایلی دی. پولیس په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 133 کسان ووژل.
وړاندې دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، داسې راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغاني پر ځای په بهرنیو آثارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده او دې چارې خلک اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومانو یو وار بیا استعمال په اړه د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په تیرو 16 کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومانو د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېری مبارزې وشوې او پایلې هم ورکړې و، خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شو. د هرات ولایت اوسیدونکی محمد هلال:
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکېنی وو جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا راکړه ورکړه په کارلاري باندې شروع شي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت پر وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه، خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه را پیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت د بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکی سید عمر:
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخره وتونېدل. په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شو، چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسته راوړنه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیمه باندې.
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری وی او نیراهی سي بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چارنی واز د خلک له سخت ستونز سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم لدی اړه ناخوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز عمل ډیری ستونزې پیدا کړي.
مردم کې در بانک ډالر دارن، هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالري اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړې هم په ډېر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سونځي سره لاس او ګریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولیږي.
مواد بیارن په افغانستان.
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدارو او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلیږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې ده نل هغه کوي، خلک سره د نل انجه جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دی، هو سنت دی، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، کنه پری نه په ګناګار دی، سید دا خطا څخه کار دی. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سیو د ټوله دنیا ته معلوم شوی، ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام دی، دنیا ټوله په اسلام راغلی ده، هر سړی اسلام په جنې، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم دم پر ابي چې زه دې وی پلټي طرفدار نه وم، ز الله اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور دې هیڅ طرفدار نه يم، نه ز پلټي غوړم، نه ز بدشاهي غوړم، نه ز کورشاهي غوړم. برای مهرباني افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردل حکومت، ډېر تباه شو، ډېر کونډې یتیمان مشومان دي. نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کړي، دغه غم وخړای خا اوس تان سره یو بل تاسو کو دا تاسو درنا کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ شو، دا خدای اشرف غنی م نه وو، دا د خلکانو م نه وو، دا د پرچمیانو م نه وو، دا یو افغانستان زور نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو، دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته کې خاطی، په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنگوي. نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګلای، دا هی موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروي، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبد الله احمد د سیلمند ولایت څخه څنګه سیلو وسالم سلام امارات نه غشتنه دار چې سعودي عرب ته پیر ته وچو کی افغانستان نه دای څه بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي، ایو خو خلک به اواز دی او بل خو شان نه ګران شي، نو دې مسولیت به خدو چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خیلی لږ ده به لږ کنټرول شي.
نا بیا غام دی چې یو لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نه چې د غوړ کې چې د غوړې ارزانه چې دا ښکارونه سره خراب دي، ولکه دا بیا غام دی چې د ناوی ته یو نه کې مرسته راځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هیله ده چې جوړ روغ به. زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي، نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
دا آزادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي دغو څخه د شکایت کړمه چې دوی له کومه رایې څخه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه مل نه ده، هېڅ کاروبار نه مل نه ده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دا پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ساسي د طرفه څخه دا پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانان ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت ول هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا دپاره نو مسلمانان ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شریو کې پرته ده. کوم وخت کې حاله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړي، خپل قدرت الهی روح ور لره ورکړي. بابا آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ومښتلې، خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو، دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسېدو هغه قومندانی وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ زړوم، د کلمې د سبب سجه نه زړوي.
زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
ما ته او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. نو هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي، او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي. هغه ورځ باندې بهر باندې اوړي مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده.
السلام علیکم. زه مرا سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صرف کړي. حالات مو د مخکې نظر صرف ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي، بېخي حالات مې بل رقم درلوي. نن شپه او شپه ده، نن ورځ ده، په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل ذبی الله مجاهد سره شریک کوي. ته دوه نه خلته لېږی شي، ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه اولی نه غو سالته واسه په ټول دي باید راځه د څه ګورم. یو یو میاسه یو یو کیدو شپې وتلې چې والدې لوګر امر ورکړي مداغه څه مشکل حل کړي. یو میاسه کې په یو دیش پیزې د شوازې کې مشکل د څه ونه کتل شي. د حالات تر برز موتیل د سره رقم چل د خدای د څه زرت زره وګور. د حالات به رقم تجاوز روان د بيخي ګرولې د شپې خوب لرم دی ورځي.
زنه جیب جانی من دی کابل ولایت نه وارم دا سندری نشد سی پوسی دا سندری بندی سیوی دی پوسی اتی دا سندری باید خلاصی سی دا غیر مو یا وارزو دا سندری باید خلاصی
سلامون احترامات ازادی رادیو تا بعد لسلام زمانه بلکه د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکي مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده 3 کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کړي، سر یې ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بې سده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ، خوښ او خوشحاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت دا چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شروع کوي، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره، له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي، هغوی سره هم شریک کړي. نو اندیښنه زیاته ده او جدی ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. د بیخي په استازیتوب که زه ووایم چې زمونږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، مونږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو، مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسېږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترې اخیستل کېږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسېږي، توضیح روانه ده. البته دا کومکونه اطلاعات تر اوسه هم محدود دي، ځکه د WHP یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوا نه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کېږي، او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسېږي، نو مونږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې دی چې واورې په افغانستان کې ووري، حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره WFP څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ، یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هسته نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلاً د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي، ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو، او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید زموږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو، دوه درې میاشتې، لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زمونږ هیله او زمونږ تلاش او زمونږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې، په افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري، او دا امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او ان شاء الله هیله شته.
بله،
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده، موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي صاحب، یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د WFP حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی، او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي او د مخینه لري. د 1903 کال راهیسې په دوامداره توګه پرته له دې چې خپل آپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي تقریبا 8-15 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې 4 ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی، خو WHP فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زمونږ سره کار کوي د سیمینار یا د همکار په توګه او زمونږ پروژې تبدیل کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند وحید الله امانی و. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ta sharam mein lagi ta sharam mein lagi ta ساعت